السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 23 کال د جولای د میاشتې 9 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره دوه هفته وار پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامر.
امریکا ولسمشر وایي د اگست پای کې د افغانستان لپاره د هغوی ماموریت پای ته رسیږي. منځنی ختیځ او اروپا کې د کورونا له وجې بند پاتې پاکستانیان هیواد ته لېږدول کېږي او د کورونا وایرس په انډونیشیا کې زیات خلک ناجوړه کړي. ټکی مو اوریدل پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو ماموریت د اگست پر 1 نیټه پای ته ورسیږي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل افغانستان ته امریکایي ځواکونه د ملت جوړونې لپاره نه وتلي. هغه ویل هغوی په سیمه کې د امریکا لوی جګړې ته د پای ټکی ږدي. نوموړي د خپلو هغو نقدانو په ځواب کې چې پوښتنه کوي امریکا ولې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، وویل دا د افغانانو مسؤلیت ته چې پریکړه وکړي خپل هیواد څنګه چلول غواړي. نوموړی وایي افغان مشران باید سره کښېني او د خپل سباوون پریکړه وکړي. نوموړی ژمنه وکړه چې د افغان حکومت او پوځیانو سره به مرستې دوام ولري. د امریکا ولسمشر پخوا ویلي خپل ټول ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 12 نیټې پورې له افغانستانه باسي، خو اوسنی اعلان یې داسې مهال کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګ د کورنۍ جګړې ویره پیدا کړې ده. د بلوچستان چارواکي وایي په کل عبدالله کې د غیبزی قبیلې د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې 3 کسان وژل شوي دي. د کل عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل نن مشال لډیو ته ویل دا پیخه پرون مخې ته راغلې ده. هغه وړاندې ویل
مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 3 ہے. دو
پدی پی خکی دری کسان وجل شوی، دو پکی د یوی لوری کسان دی او یو بل تن بیا لاروی دی، یو بل ژوبل تن په روختون کې داخل دی، سو نور کسان هم سرسری خوک شوی وو. دا پیخه په عبدالله خان بازار کې مخې ته راغلی ده.
د بلوچستان چارواکي او ځایي خلک وایي چې جګړه په بازار کې د دواړو ډلو ترمنځ د معمولی تکرار نه پس شروع شوه، خو د جګړې د اصلي وجې په اړه رسنیو ته سند ویلي. د پاکستان د هوابازی وزیر غلام سرور خان وایي د رواني میاشتې تر 16 نیټې پورې به هغه ټول پاکستانی وګړي خپل ملک ته ستنوي چې په اروپایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو له وجې بند پاتې دي. نوموړي نن د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خبرو پر مهال ویل د پاکستان پی آی اے هوایي کرښې په ځانګړو پروازونو کې تر ننه له منځني ختیځه بند پاتې 45,114 پاکستانیان واپس ملک ته لېږدول دي. نوموړي ویل له اروپایي هیوادونو او برطانیې نه هم په کرایه شو الوتکو کې مسافر پاکستان ته واپس لېږدول کېږي. له اروپایي هیوادونو او همدارنګ له منځني ختیځه ګڼ مسافر د لوی اختر تیرولو لپاره پاکستان ته ستنېدل غواړي، خو د پروازونو د ځنډ او لغوه کېدو نه سر ټکوي. د افغانستان په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړه چې طالبانو له ایران سره پر پوله د اسلام کلا بندر نیولې. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی پرون مشال اډیو ته ویل چې د اسلام کلا له بندر افغان پوځیان وتلي او دا بندر اوس طالبانو په لاس کې دی. ځینو موټر چلوونکو او عامو خلکو هم مشال اډیو ته تایید کړه چې ګڼ افغان پوځیان له اسلام کلا بندر ایران ته اوښتي دي. په ټولنیزو رسنیو هم څو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ګواکې طالبان په اسلام کلا بندر کې موجود دي او له پولې هاخوا ایراني پوله ساتي ځواکونه هم ولاړ دي. د هرات والی یا امنیه قومندان لا تر اوسه د طالبانو لاسته د اسلام کلا بندر د لوېدو په اړه څه نه دی ویلي. د هرات پوځي شورا بیا په یوه اعلامیه کې پرون تایید کړ چې له کوشک کوهنه او زنده جان ولسوالیو نه دولتي ځواکونه وتلي دي. انډونیشیا اوس مهال د نړۍ په کچه د کورونا وبا د خپرېدو تر ټولو لوی ځای ګرځېدلی دی. د 270 میلیونو وګړو درلودونکي دې هیواد کې د کورونا ډیلټا بڼې زور اخیستی دی. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روانې نړیوالې هڅې د یاد وایرس د ډیلټا بڼې له وجې اغېزمنې شوې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په انډونیشیا کې د کورونا وبا له وجې د تلفاتو کچه په یوه میاشت کې 15 وارې لوړه شوې او د ورځې 0 کسانو ته رسېدلې ده. خو داسې ګمانونه هم شته چې کېدای شي د کورونا وبا وجه د مړو شو ټولو کسانو شمیره په رسمي توګه د اعلان شو 3,500 لوړوي. په پلازمینه جکارتا کې د کووډ 19 له 15 هدیرو څخه 3 ډکې شوې. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. تاسو خبرونو کې هم واوریدل د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې تر راتلونکي اگست میاشتې په یو دېرشمه به په افغانستان کې د امریکا پوځي مشن سر ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ نېټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ نه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې هغه اندېښنې چې ګواکې وسله وال طالبان به واک ته ورسېږي بې ځایه وبللې. د ولسمشر بایدن د څرګندونو نور تفصیل
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و. په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هېواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي، چې په څه ډول غواړي د خپل هېواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هېواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسله والو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپلې وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یوه هڅه کوله خپل لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډیرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسله والو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه، دا ممکن نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نوري نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه، دا د مخنیوي وړ ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سېشنبې پورې اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسجد چې په کراچۍ د پولیسو په مقابله کې وژل شو، 13 ورځې د کراچۍ مرکزی جیل دننه جوړ د ترګرۍ سي د عدالت کې د مقدمه اوریدنه وشوه. د نقیب الله مسجد د کورنۍ وکیل صلاح الدین د اوریدنې په اړه مشال ریډیو ته ویل چې د پیښې په اړه فورنزیک ماهر خپل رپورت عدالت ته وړاندې کړ او په وینا یې چې د رپورت څخه هم دا ثابته شوه چې هغه د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی و. نقیب الله مسجد د 2013 په جنوري کې ملي پولیسو سره د 3 کسانو وژلیو. پولیسو دا وکوله چې په یو مقابله کې 4 ترهګر وژلي، خو بیا وروسته د پولیسو پلټنیز ټیم دغه مقابله جالي بللې وه. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي په رپورت کې راکوي.
د کراچۍ په مرکزی زندان کې د ننه جوړ د ترهګرۍ ضد عدالت کې د جولای په اتمه د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو د نقیب الله مسجد د وجنې د مقدمی اوریدنه وشوه. د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د ملیر پولیسو پخوانی افیسر راونوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادی مقدمې پلټن کونکو افیسر ایس ایس پی عابد قائم خانی هم په دغه وخت سره د وکیلانو په عدالت کې موجود وو. په قضیه کې د پیښې په اړه فارنسک ماهر خپل راپور عدالت وړاندې کړی. د نقیب الله مسجد وکیل صلاح الدین پور په وینا په راپور کې ویلې شوی چې د نقیب الله او نورو په وجنه کې کارولې شوی کارتوسو توقی او د پولیسو هغه وسله د یو بل سره نه جوړیږي. د کومې چې ککړو پولیسو داوه کړې وه چې د ډزو په مقابله کې پرې موږ نقیب الله مسجد او نور ترهګر وجلې دي.
اور شروع سے ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں سیریس نظر نہیں آ رہا.
دی وای چې پولیس په دې قضیه کې لمون سره هیڅ سمرستا نه کوي، زکا چې دا د پولیسو په وړاندې د پولیسو په ضد قضیه ده او په دې قضیه کې پولیس خپل پولیس د تورونو څخه ساتي. خو نن ورځې د فارنسک راپور څخه دا هم ثابت شوه چې د پولیسو دا مقابله جالی وه. په قضیه کې پولیسو گواهانو چې په وړاندې کومه گواهی ورکړې وه، اوس هغه پولیس د خپلې گواهۍ نه پشا شوي. موږ د دغه پولیسو په ضد د ګامونو اخیستو لپاره د پولیسو مشر آی جی سن او حکومت ته هم خواست کړې، خو تر اوسه آی جی یا د پولیسو محکمې د هغوی په ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې.
آی جی نے یا ڈپارٹمنٹ نے اپنے لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري په میاشت کې دره د دریو نورو کسانو وجلې شوی وو. د ملیر پولیسو دا وکړی وا چې د ډزو په مقابله کې څلور ترهګر وجلې دي، خو بیا وروسته د پولیسو پلټنی یو ټیم دغه مقابله جالی وبلله. روان کال د جنوري په میاشت کې په کراچۍ پریس کلب کې د نقیب الله مسجد د دریم تلین په یو خبری غونډه کې د هغه ورور شیر عالم مسجد او د نقیب الله وکیلانو تور لګولې وو چې په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او 500 گواهانو خپل بیانونه هم واپس اخستی دي. د نقیب الله مسجد د وجنې په مقدمه کې راونوار او درې نور پولیس والا په ضمانت خوشي دي، ځنې په جیل کې دي او څو پولیس مخروران دي. روانوار په دغه قضیه کې 13 کال په دسمبر کې سن های کورټ ته خواست کړی وو چې عدالت ته د حاضرې دو څخه دی ورته استثنا ورکړی شي، خو سن های کورټ د روانوار دغه خواست رد کړی وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. 13 کال په 10 دسمبر برتانیا د سن صوبې په پخواني پولیس افیسر روانوار د بشري حقونو د سرغړونې تورونه لګولي. د غیر قانوني وجنو او د بشري حقونو د سرغړونې په سر پرې بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو تر مخه راونوار نشي کولی چې برطانیه ته سفر وکړي او که په برطانیه کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړی شي. برطانیا ویلي چې راونوار د یو سل نوي نه په زیات پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوي چې پکې نقیب الله مسجد په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
روغتیایي چارواکي د پاکستان په ځینو برخو کې د کووډ 19 ناروغۍ په کیسونو کې د زیاتوالي خبره کوي. د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د روانې میاشتې لومړۍ نیټې راهیسې هر ورځ د 1000 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته را روان دي. دغه شمیرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې مخکې د هغه ادارې مشر او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې په جولای میاشت کې د کورونا وایرس څلورمې چپې اټکل کیږي. په دې رپورت کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس کیسونه په څه حال کې دي او د کیسونو د زیاتوالي د احتمال په اړه روغتیایي ماهرین بیا څه نظر لري. تفصیل په دې رپورت کې. د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د زیارت په ورځ معلومات ورکړي چې په پاکستان کې په 1340 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 1493 کیسونه ریکارډ شوي دي. مخکې د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر او د ان سي او سي مشر اسد عمر د جون په 25 په ټویټر پاڼه لیکلي چې په هغه هیواد کې په جولای میاشت کې د کووډ 19 ناروغۍ د څلورمې چپې خطر موجود دی. په پاکستان کې تر دا وخته د کورونا وایرس 3 څپې راغلي او په اپریل میاشت کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کچه لوړه وه. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د جولای پر 3 مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد د نورو برخو پرتله په صوبه کې تر اوسه حالات دومره خراب نه دي، خو بیا هم دوی هر څه له نږدې څاري او کوشش کوي چې د وایرس د خپرېدو مخنیوي وکړي.
هر څه کولو شوي دي، کنه کاروبارونه، سکولونه، شادي هالې، بیا را روان اختر دي، د څارو دپاره منډې جوړې شوي دي. نو احتمال دے چی آگا دا ایس او پی آگا سے عمل درآمد نشیو کی سلو خوری خلق کو احتیاط نکو بیا بدائے چی خام خارا زی تو دے دا پارا دارا چی عوام تعاون مو سر پکار دے پا دے کو سٹرک دا پبلک ہیلت میجرز کھولی گیا دی الحمدللہ مونگا اخلو کو مو سر دو بچاؤ دی دا دی بیمارے خلاف یو ویکسینیشن دے اور یو حفاظتی دا دابی روبانے عمل کھول دے نو ویکسینیشن کے میں الحمدللہ موخ تیز روانی لکمگا روزانہ تقریباً 70-80,000 نوالے پر مونگا سر تقریباً 1,00,000 پورے خلق ویکسینیٹ کھولی دی
پا خیبر پختونخوا کی دا عام روختیا ماہر و ڈاکٹران و اتحادی مشر ڈاکٹر سائم عابد ہم ویل چی پا صوبہ کی حالات لا خودی خودی اندیکھنے لری چی دا جولائی پا منز سے آخر کی لو کرونا وائرس کی سنہ زیاد چین و زکا احتیاط پکار دے
دا ویو په شکر کې کورونا وایرس سپریډ کیږي تھرډ ویو نه پس کیسز کم شو او کېدای شي چې بدې یو ریزن دا مې چې ویکسینیشن هم ټیګي لګیا دی خو هغه خپل یو پیکن نو دریم ویو چې ختم شو نو اوس بیا پریډکټینګ چې څلورم ویو به ضرور شروع کیږي او اسپیشلی دلته چې کالجونه سکول کولاو شو دي بیا اخترم دی بازارونو کې رشم دی پکار نه چې موږ دونه ریلیکس شو پکار دی چې موږ ایس او پیز هم هغه شان ته فالو کو او ټول نه امپورټنټ شی دی کې ماسک اچول
پین حال کے پنڈے کے دا کورونا وائرس نوے بڑے ڈیلٹا کے سونا رات لوپا سندکھنے پیدا شوی اور ایشیا کی زینے ہے وادونا یا واربیا محدودیتوں لگول اتار شوی دی دا ڈاکٹر اکرام اللہ پا خبر پا خیبر پختونخوا کی دغا کی سونا دا کابل سعودی عرب او متحدہ عرب اماراتونا پا پروازنو کے پورغلو زینو کسانو کے رپورٹ شوی دی خود ہی ہاغا کسان معلوم کری اور جلائے سات لی دی پا پیخبر کے دا لیڈی ریڈنگ اسپتال ویان محمد آسیم ویل چے دا وقت پر اختون کے دا کورونا وائرس سلور 50 مریضان داخل دی چے پہیچا کے ہم دا ڈیلٹا بڑا نہ دا مندل شوے محمد آسیم دا جولائی پاتما مشال ریڈیو تو ویل چے دا حکومت دا ہدایت پس دوی دا کورونا وائرس کے سنو زیادے دوتا تیار دی
حکومت یو ځل بیا چې کوم دی دا تیرو 15 ورځو راځي دا وایي چې یاره کیسونه کې دي چې زیات شي نو تاسو خپل سو پیس چې کوم دی هغه مپری دی په پیښور کې خو دومره نه ده زیاته خو بهرحال دی ګلګل پاکستان یاد یو داسې سنور علاقې یاد چلته کې دا کرونا کیسونه دوباره چې کوم دی سر اوچت کړی دی ډیر زیات د تشویش خبره فی الحال د پاره په پیښور کې نشته دی خو دومره ده چې حکومت موږ ته دا ویلي دي چې تاسو کرونا کمپلیکس چې کوم دی هغه سټیپ ډاون کوئ ما نو لکه مطلب موږ وینټیلیټر ورته تاسو ویلی شي د آی سی یو بیډز هم ویلی شي او کرونا کمپلیکس چې کوم دی هغه هم مطلب دی ٹیم کے مونگ لگا مطلب تیاری
دا این سی او سی دا معلومات و ترمخہ پہواد کے دا کورونا دا مثبتو کی سنو شرح 3.3% تا رسید لی دا ڈاکٹر سائمہ ویل چی ترو صدا غشرہ پا پاکستان کے 2% وا چی 3.3% تا خطل یہ پا کے سنو کے دا اندیکھنے ور زیادوالے خائی دا غشر مانا دادا چی دا کورونا وائرس پشو و ٹیسٹنو کے پہارو سلو کسانو کے سمرا کورونا وائرس وحلی دی وفاقی وزیر اسد عمر ویلیو چی دا مصنوعی ذہانت پا بنیاد دا کورونا وائرس کے سنو جاج اخستو سرا پا پاکستان کے دا کورونا وائرس سلورو میں چپے اٹکل شوے اسد عمر ویلیو کچرے دا کورونا وائرس دا مخنیوی پلار خون و سم عملو نشی او دا ویکسینو پروگرام دا زنخکاشی نو پا جولائی کے پا پاکستان کے دا بابا سلورو میں چپا رات لیلی شی دا کورونا وائرس پاڑا دا معلومات حکومتی ویب پانی تر مخا دا جولائی تر اتما پا پاکستان کے دا کورونا وائرس تر نہ ہلاک وش پہ تزر زیاد کی سونا ریکارڈ شوی پہواد کے لکو ون نورلس دا مڑوشو شمیر تر دو وش زر زیاد تے خو تر نہ ہلاک لس زر زیاد کسان لنا رو غیر روک شوی ہم دی دا وقت پا پاکستان کے تر دری نیم ملین زیاد کسان پا پورا ڈول ویکسین شوی او تر سوار لس نیم ملین و زیادو کسانو تا دا ویکسینو یو خوراک ورکڑ شوی
دا مشال ریڈیو دا
د پارلیمانی چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشیر بابر روان د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر په نوم یو خط لیکلی او له نوموړي غوښتي چې د اسلام آباد لپاره د کورنی تشدد د مخنیوي بل 2000 دی د بیا کتنې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل تولیږي د کورنی تشدد د مخنیوي دغه بل د اپریل پر 19 د قومی اسمبلی غونډې دوران د مذهبي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومتي او ځینې اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه منظور کړی و خو په پاکستان کې د بشري حقونو فعالان وایي د حکومت ګام له وجې د زنانو د تحفظ لپاره کېدونکې دغه قانون سازي د ځنډ ښکار کېدی شي دا چې په دغه بل کې سدي او مذهبي ډلې ولې مخالفت کوي تفصیل د احمد الله په ریپورت کې واوري
د جولای په 15 پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشیر بابروان په خپل خط کې ویلي چې مذهبي ګوندونو د مجوزه قانون پر ځنو مادو اندېښنې څرګندې کړې دي نو د هیواد د آئین د 213 بی مادي لاندې اسلامي نظریاتي کونسل په یو قانوني مسله پارلمان صدر او گورنر ته دا وړاندیز ورکولی شي چې آیا مجوزه قانون خود اسلامي احکاماتو خلاف نه دی د کورنی تشدد د مخنیوي د غبیل د اپریل پر 19 د قومي اسمبلی غونډې دوران د مذهبي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومتي او ځنې اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه منظور کړی و د کورنی تشدد د مخنیوي په دغه بیل کې ویل شوی چې ځنی نورو ترڅنګ په خزو حکم چلول، هغوی ته غواخونه ورکول او پرې تشدد کول به هم جرم وي. مشال ویډیو چې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاذی مفتی عبدالشکور نه تپوس وکړو چې په بیل کې هغه کم نکات دي چې لوجی ګوند د بیل مخالفت کوي، نو په جواب کې نوموړی وایي
قانونی جرائم او قانون سازی وکړي نو وړو وړو مسلو باندې به کورونه ماتیږي. بیا نو اسلام خدا وایي چې دا د مینې او د محبت زندگی دا دا د نن د کور کې دا انتهایی بهترین تعلق زندگی دا په دې کې د پلار او د زوی په مابین کې چې کوم تعلق کې بده کې چې ته قوانین متوجه کې نو آبا ته اخلاقیات هم نه ښایي چې هغه ماشوم په دې نه پوهېږي زما مستقبل په څه کې بهتر دی. نو د بهترین مستقبل لپاره به پلار ته خامخا ادب ښایي، دارنګه خاوند ته په خځې باندې چې اسلام کوم برتري ورکړي هغه په دې لحاظ سره چې دی انتظامي مشر دی چې اوس اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږي او هلته هغه اسلامي نظریاتي کونسل د اسلام د تعلیماتو مطابق کومه رایه راشي هغه مناسبه ده.
خو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری د جولای په شپږمه د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته وویل چې په دغه قانوني مسوده کې داسې څه نشته چې د مذهب او کورنۍ نظام د خرابېدو سبب جوړ شي. د نوموړي وینا وه چې دا قانون به نه صرف ښځو، ماشومانو، سړو او په ذهني توګه ناروغ تنانو ته د کورنۍ تشدد نه تحفظ ورکوي، بلکې خاندانی نظام به ورسره هم مضبوط شي. د ذکر ده چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د غبیل شیرین مزاری اسمبلی ته وړاندې کړی و. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان بیا وایي حکومت د ګام لوجې د زنانو د تحفظ لپاره کېدونکو د قانون سازي د زنډ ښکار کېدی شي. د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو وی غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي آسم ملک وایي مذهبي ګوندونو لا د بیل مخالفت کولو په ځای دا منزورول پکار وو، ځکه چې قانون سازي د لارې په زنانو د تشدد پیخي کمیدي شي.
کم اسلامي نظریتي کونسل دی زیره خبره چې هغه هم کدا ګوري په دغه رڼا کې اسلامي هغه په حساب سره هم نو د قانون کې داسې څه کم نشته دی یا چې کم سزاګانې کم شکونه داسې د یخې دي هغه هم د اسلام په رڼا کې دي. نو امید دی چې هلته هم راشي او که بیا هم په دې کې د خبره پاتې شوه چې هغه د ښځو ویني په تضاد به نه وي چې هغوی ته د هغې نه تکلیف وي، خو دلته کې سیول سوسایټي به انشاءالله د هغې مخنیوی کوي او د هغې ته به روزي بهر.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان څلور واڼو صوبو بیا وار له مخه د کورنۍ تشدد ضد قوانین جوړ کړي دي. خو پېښور کې یو دینی عالم مفتي فضل منان د جولای په اتمه مشال ویډیو ته وویل د مذهبي ګوندونو اعتراضات پر خپل ځای، خو اسلام خزو ته حقونه ورکولو سره په هغوی د هر قسم تشدد ممانعت کړی دی.
اسلام خزلا هم یو خپل حق ورکړی دی او د خزه لپاره الله رب العالمین په اسلام کې خپل حصہ مقرر کړی دا او د خزو په اسلام کې اولی مقام دی، ځکه چې زنانا نه یې نو سړی هم یوازې زندگی تیرول دا ډیره زیاته مشکل ده د نارینه وو لپاره. د سړی او د خزه ترمنځ چې کوم تعلقات اسلام خوستري دی هغه دا چې خاوند به باقاعده د خپلې ښځې نه مشوره به هم اخلي، د هغې نه به پوښتنه هم کوي، د هغې به قدر هم کوي، هغې ته به د حیا او د عزت په نظر باندې کې هم ګوري او د هغې وهل او دارنګې د هغې بې عزتي کول او په هغې باندې کې تشدد د اسلام خلاف دي.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال په مارچ کې په خپل یو خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د تیر 2000 زیږیز کال په اخیرنۍ شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ښځو د کورنۍ تشدد پیښې د دغه کال د اولنۍ شپږو میاشتو پرتله دوه چنده سیوا شوې وي.
د احمد الله رپورټ تاسو واورېدو. د کورمې ځایي مشران وایي چې د سیمې په سرکاري سکولونو کې د برتیانو په وخت مقامي خلک له نظره ویستل شوي او د سلو زیات غیر مقامي کسانو ته نوکری ورکړل شوي. ځایي مشرانو له انتظامیه غوښتنه کړې چې هغه کسان دې له نوکرو لرې کړي چې په غیر قانوني طریقه اخیستل شوي. د ضلع د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي په سرکاري سکولونو کې برتیانې په شفافه طریقه کړي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
د کورمې یو شمېر ځایي مشرانو د زیارت پر ځویلې چې حکومت د سیمې په 50 مختلفو سرکاري سکولونو کې د برتې پوښ مقامی خلک نظر انداز کړي. دوی پرون په پړچنار کې مطبوعاتي کانفرنس کړی چې پکې پر کلاس 4 نوکرو د غیر مقامی خلکو برتې غیر قانوني ګام بللې. د ولې چینه عارف حسین وای کړه چې د کلاس 4 نوکرې راغله نو حق ته هغه تنانو جوړېدو چرته کې سکولونه موجود دي، خو چارواکو باندې هغه حقستي سوک چې غیر مقامی دي.
عمران خانه دا ودی موسی کړی دي سر کرپشن وہ بالکل خاتمی مدغ جی کی بدغی خبر بوندی مطمئن یو سے دغ دفتر کی کرپشن شوی دے دغ د بربور غاور وکی
پ ضلع کی یوش میر سرکاری سکولوں نہ جوڑ شوی چ بکی لڈیر وختن رہ سے تر یو سل شلو پر چوکے خالی بے خصم دوڑان دی منظوری تر کے دو روستا ووس پر ہاگو ټول خلق واخستل شول
د سیمې یو بل مشر تایر حسین وای په علاقه کې هسی هم د روزګار کمی دی باید دا ذریعت وانه خستل شي
کو هغه غر کې پرتوی ولېچنی کې ولېچنی کې یی چې نشته ته مو ته یو کلاس پور راکړل هغه ته مو ته بل څوک برتی کې زب چیکو د زب چیکو د وطن په څخل تاسو تیر باندې دو کې چې مو ته د خپل پوسټ خپل ځای روکې
د زیړان سیمې صوبیدار شندې ګل وای په سیمه کې چرتنو کرے راشي نور باندې د خستو لپاره په مقامی سطح خلک ټاکل کیږي خو د غزل داسې شوی چې د دوی هغه تنان د تعلیم محکمې چارواکو نظر انداز کړل
تور ریزی باندې چې کلا آرډر وشولو هغه کې غیر متعلقه کسون وو چې د کوم مکر وی شوی دی دا سراسر ظلم دی دا د واپس کی کبیا خدای نخسا افسرانو تی باندې چې غور نه وکړلو کیدای شي مو مجبور شو روډو نه باندې کو دنیا وکو
بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ظلم مشر د عباس خان دریز د معلومولو زموږ هڅې ناکام شوې خو البته د یاد محکمې یو بل چارواکي د نوم نه خدلو په شرط مشال لډیو ته وویل په سرکاري سکولونو کې اخستل شوي تانانو برتی په شفافه طریقه کړي هغه ویل دا خلک ورته راغلي وو چې اعتراض نور نه بلکې پر اخستل شویو هغو تنانو وو څوک چې عیسایان دي خو دوی هغوی څنګه لرې کړي چې برتی په لږه کیو 15% کوټې شوی چارواکي زیاته کړه شل پورې تنان داسې دي چې په میرټ نو پوره او هغوی نه دي اخستي نو اوس ور باندې فشار اچولې چارواکي وویل که څه هم د شوي برتی عمل تر څلنو وروسته شفاف ګرځول شوی خو بیا هم که د چا څه اعتراض وي نو هغه د قانوني لار خپل کړي او عدالت ته دلاړ شي تارک ورکزه مشال ریډیو پېښور
د سوات د صفای سرکاري اداره ډبلیو اس اس سی وای چې په تیره یوه هفته کې د کالام سین او ځنګل نه 15 ټن خزل راټول کړي چې پکې بوتلې پلاستیک او خوراکي شیان شامل دي د ادارې په وینا هر کال په لسګونه ټن خزل سیلانیان د سوات په مختلفو سیمو کې غورځوي نو سیلانیانو ته خواست کوي چې د صفای خیال دې وساتي نور تفصیل لسیمینا د نیاز احمد خان په رپورت کې اور
السلام علیکم سر جی سر جی منگا نند کلام سین ترالو چلتا دا گندونا پراتے دی تاسو کو رے جی دسم را گندونا دی
د سوات سیلګرۍ سیمه کالام چې ورته هر کال په لکونو سیلانیان سیل ته ورځي دغه سیلانیان ځان سره بلا د استعمال شیان وړي او بیا هم دغه شیان د کالام په ځنګلونو او سیند په غړو پرېږدي چې ترې ماحول ته لوی زیان رسي کالام ته ورغلي بعض سیلانیان وایي چې دغې لپاره د پوهې راوستو ضرورت دی د لاهور سره تعلق لرونکي سیلانۍ د رضوان میرمن وایي
کافی محنت کر رہے ہیں مگر کافی
محنت کوي خو نور کار هم پکار دی هسې ښه دی راتلونکي وخت کې چې کالام ته رضو باید چې صفائی ډېره ښه دا نیم کار د سرکار او نیم کار د خاریانو دی دواړه چې په ګډه کار وکړي نو کالام به ښایسته وي او ښه به ښکاري سیلانیانو ته وایم چې راشئ خوندونه ترې واخلئ خو دا سیمه ښایسته کوي چې بیا بیا خلک راشي مقامی اوسیدونکي ملک اخیلزاده وایي چې سیلانیان ډېر ګن دغه سیمو کې پرېږدي او دغه صفایي د حکومت ذمواري ده ځکه چې حکومت ترې ټیکس هم اخلي
ما سره میلمانه راغلی او د پنجاب نه زنانه هم وي نو دا ځنګل د بیمپرو نه ډک وي اغوی دا سی مخ بنی لاس خو غرزیدو وی یہاں سے چلے جائے دا خوسا گندا زیادہ اس دے دغه کسان رالا او دا ټول ملک صفا کړه نو اس دے جنگل کې کسو غرز اغیله مزه راځي خون راځي ها ډیر خوشحالی گی اغه خدای دې دیو له توفیق ورکی ها زمون دل دا ډیر خولي دغه جوړ کړه صفائی ور کړه کنه دین عوام هم خوشحال دو ملمنو هم خوشحال دي
پس وخت کې د صفائی او پاکو اوبو ورکونکو اداري ډبلیو اس اس سی مشر شیدا محمد وای چهر کال سیلانو سیمو تا ورغلی سیلانان پا لوی پیمانه کچرا دغه سیمو کی پاتی کوی چه ورسرا ماحول تا لوی زیان رسی
یو اپریشن من په اوکو په ماوډن کې ډیر یو لوی کیمپ آبادی جوړ شوی دا د ریپر دی پکې پلاستیک بیگ دی پکې خلکو پکې فروټ خوړل دي بیا پکې بوتلې غوړولې بیا پکې ګور کینونه دي درې ګنټه کې تقریبا 200 کیلوګرام دا 200 کیلوګرام به دغه د خورېدو دا بیا د سیند ته راتلو د دې د وجې به ایکویټک لایف یعنې د اوبو د ماحول چې کوم دی پکې چې میان دي آب خرابېده نو دا زما خلکو ته یو دغه پیغام دی چې تاسو راځئ د ماحول ګنټه کړئ تاسو راغلي دې لپاره چې دا خپل ځای انجوای کړئ نو بل چاته هم پرېږدئ چې مخکې انجوای کړئ
دا جی تحصیل روډ دی بره موږ چې کوم دی اوس هغه ته مخامخ
کمشنر اب او
د سواد صفائی ادارې مشر شیدا محمد بھائی چې دوی په یو هفته کې مقامی خلکو او سیلانیانو ته ماحول دوست بیگونه هم ورکړل او د سیلانو سیمو صفائی د سرکاري ادارو سره سره د سیلانیانو او مقامی خلکو هم ذمہواری جوړی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین دوه نیمې بجې او شوې لنډ خبرونه له نجیب عامر اورو.
امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی په افغانستان کې بعد امریکایي ځواکونو ماموریت د اگست په 1.5 منټه پای ته ورسېد. نوموړي په خوا ویلی او خپل ټول ځواکونه د روان کال د سپتمبر تر 1.5 منټې پورې له افغانستانه باسي. اوسنی اعلان داسې مهال کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګ د کورنۍ جګړې ویره پیدا کړې ده. د بلوچستان چارواکي وای په کل عبدالله کې د غیبزی قبیلې د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې درې کسان وژل شوې دي. د کل عبدالله ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل نن مشال لړیو ته وویل دا پیښه پرون رامنځته شوې ده. د بلوچستان چارواکي او ځایي خلک وایي چې جګړه بازار کې د دوو ډلو ترمنځ د معمولي تکرار نه پس شروع شوه، خو د جګړې د اصلي وجې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان د هوا بازی وزیر غلام سرور خان وایي د رواني میاشتې تر شلمې نیټې پورې به هغه ټول پاکستانی وګړي خپل ملک ته ستنوي چې په اروپایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د کورونا د بندیزونو له وجې بند پاتې دي. نوموړي نن د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د خبرو پر مهال وویل د پاکستان پی آی اے هوایي کرښې په ځانګړو پروازونو کې تر ننه له منځني ختیځه بند پاتې 450,000 پاکستانیان واپس ملک ته لیږدولي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې ځینو چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره په پوله د اسلام کلا بندر نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسؤل نور احمد محمدی پرون مشال لړیو ته وویل چې د اسلام کلا له بندر افغان فوجیان وتلي او دا بندر اوس د طالبانو په لاس کې دی. د هرات والی امنیت قمندان لا تر اوسه د دې خبر پخلی نه دی کړی. انډونیشیا اوس مهال د نړۍ په کچه د کورونا وبا د خپرېدو تر ټولو لوی ځای ګرځېدلی دی. د 270 میلیونو وګړو درلودونکو د هیواد کې د کورونا ډیلټا بڼې زور اخیستی دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام مشال آنلاین. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته بشیر ګواښ جوړوي. د دې پروګرام وروسته یو بل اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم لرو. راځئ چې ورته وګورو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو
مینو سلامونه. مشال آنلاین خبرونه ته خره غلاس زه بشیر گواهم. نن یو ځل بیا د رسنیو د ازادۍ په وړاندې د خندونو او په دیاله د پالیسۍ جوړونکو پر بحثونو خبرې کوو. دې ته ګورو چې د بیان ازادۍ د ملا تیر ګڼل کېدونکي رسنۍ او خبرلان څنګه لور پیخو چیلنجونو ځان وستل شي. نو هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ورودن کو نن نه خبرونه د بی سرحد خبر اعلانو د نړیوال ادارې له هغه لیست په لوي چې دوی د جولای په 15 نشر کړي دي. دا لیست د بیان ازادي زپون کی یا پریډیټرز نمیږي او د نړۍ د ودرش هیوادونو مشران پکې ځای شوی دي. په دغه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دي. د نوموړي پاړه ویل شوی چې که څه هم دی په خپله د ډېرې توجه شوقي دی، خو له 2013 کال راهیسې چې کله یې حکومت منځته راغلی په رسنیو قدغنونه دومره زیات شوي لکه څومره به چې د پوځي امیرینو په وخت کې وو. د بی سرحده خبرلانو ادارې زیاته کړې چې د تحریک انصاف حکومت په وخت کې خبرلانو ته ګواښونه ډېر شوي، په ټلویزیون چینلونو سنسرشپ زیات شوی او د انټرنیټ ازادي کمه شوې ده. د بیان ازادي پر مسله د پاکستان په پارلمان کې هم د جون په 28 یو تون بحث شوی وو. حکومتي او اپوزیشن غړو دغه وخت پر یو بل سختي نیوکه وکړي. حکومتي استادو ادعا وکړه چې په ملک کې رسنۍ خپلواکي دي او هر تن د بیان ازادي لري، خو مخالفو سیاستوالو د اطلاعاتو وزارت په پروپاګاندا کولو تورن کړ او وی ویل چې رسنۍ څارل کیږي او آزادو خبرو ته نه پرېښودل کیږي. د پاکستان په قومي سمله کې د جون په 18مه د خبرو په محل د پیپلز پارټي غړي شازیه مری یو رسمي اعتراض وړاندې کړ چې پر حکومت یې د رسنیو د کنټرول تور پکې پورې کړی و. هغې وویل چې د خبرلانو ژوند ته خطرونه موجود دي او کوشش شوی چې د رښتیا ویلو واک ترې واخیستل شي.
د کوم خبریال خبرې چې ستاسو نه وي خوښې د هغه خلاف پرچه درجوي، کوم خبریال مو چې نه وي خوښ پر هغه دغه دارې ټاپه لګوي. د بیان آزادی داسې وي، خلک باید پرېږدي چې خپل خبره وکړي. د ملي امنیت په بهانه ترې دا حق ما اخلي. بل خبره دا چې حکومت دې د اطلاعاتو وزارت نوم د پروپاګاندا وزارت ته بدل کړي، ځکه چې معلومات خو دوی هسې هم نه ورکوي.
د شازیه مری د خبرو بنیاد په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک د دې کال رپورت وو چې پکې راغلي په تیرو 12 میاشتو کې په پاکستان کې د رسنیو او خبرلانو په وړاندې د سرغړونو 148 پیښې ثبت شوې دي. د ویش خبرلانو پر ضد کیسونه درج شوي او 15 صحافیان د لږ یا ډیر وخت لپاره نیول شوي دي. فریډم نتورک د رسنیو د زورونو لپاره امنیتي ادارو ته ګوته نیولې ده.
سی د بیان د ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اوري.
بلکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه لما بشیر ګواک سره اوري. نن پکې په پاکستان کې خبرلانو ته پور پیخو چیلنجونو او هغو مسایلو غږیږو چې د حکومت ناقدین وایي حکومت یې رسنیو ته جوړوي. خود اطلاعات و وفاقی وزیر فواد چودری د جون په 28مه په پارلمان کې د بحث په محل د رسنیو د ازادۍ ترول رد کړل.
موږ ته څوک د بیان ازادۍ نصیحتونه نه کوي. موږ او اپوزیشن باید د پاکستان ملي ګټو لپاره یو متحده بیانیه وړاندې کړو. په پاکستان کې له 250 زیات داخلي او 340 بهرني ټلویزیون چینلونه موجود دي چې په خپلواکه توګه کار کوي. موږ خبریالانو ته داسې سہولتونه ورکوو چې په تاریخ کې مثال نه موندل کیږي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو
اوري. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونه یعنی مشال آنلاین او نورې ټولې هغه د مشال رادیو پر موبایل اپ هم شته. که انټرنیټ لرونکي سمارټ فون لرئ نو تاسو دا اپ له اپ سټور په فری یا وړیا ډول ډاونلوډولی شئ. اوس بیرته خپل بحث سره ګرځو. اوریدن خدا بیا په لاهور کې د هغو خبرلانو آواز دی چې په پنجاب اسمبلی کې د منظور شوي وی قانوني مسودې په خلاف چغې وهي. په دې قانوني مسوده کې راغلي چې د اسمبلی د غړو له حقونو څخه د سرغړاوي په صورت کې یو خبریال بغیر له وارنټا نیول کېدای شي هغه ته د شپږو میاشتو قید او یا هم 10,000 روپۍ جرمانه اورول کېدای شي. په سرغړونو کې د سرچینو په بنیاد د خبر جوړول او یا هم د اسمبلی د کمیټو ریپورټونه د اسمبلی پر ویبسایټ تر خپرېدو مخکې نشرول شامل دي. پر قانون د دې مسودې بدلېدو لپاره ضروري ده چې د پنجاب گورنر پرې لاسلیک وکړي. د پاکستانی خبرلانو د اتحادیې مشر رانا عظیم وایي گورنر ته یې واضح کړی چې د بیان ازادي د ختمولو په دې مسودې لاسلیک ونه کړي.
بھائی ویسے آپ کہہ دیں کہ صحافت کی زبان بند
دیوائی تاسی ولی دارہ تنوائی چی بس نور دا صحافیانو جربی باید بندی شی تاسو خدا سے غواړی چې مونږ رښتیا ونوایو مونږ حقیقت ونوایو او خبرلانو ته حد کړین ولګی خو اصلي خبره دا چې مونږ ساز هر څه ریپورت کوو تاسو چې په اسمبلی کې یو بل ته کنځلی کوی او خې خبره کوی مونږ یې ریپورت کوو تاسو خې او بدې خبرې دواړه خایو
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو اوري
اوریدونکو تاسو له مشال رادیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواخیم
په پاکستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه بحثونه تر هغې وروسته ډیر شول چې د مې په میاشت کې د خبریال اسد تور پر کور وسلوال کسان ورغلل او هغه یې وواهه تر هغه مخکې مشر خبریال افسر عالم په ډزو زخمی او تر دې هم مخکې خبریال متی الله جان په اسلام آباد کې د امنیتي ادارو جامع اغوستو کسانو وتښتاوه دوی ټولو د دې پیښو ذمواري د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچولې خو هغوی رد کړې البته تر اوسه پورې پولیسو په دې تړاو څوک نه دی نیولی پاکستان د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې بے سرحده خبریالانو په کلنی لیست کې دا کال په 145 نمبر دی د دې ادارې د ویب سایټ تر مخه دا په دې معنا ده چې دغلته د بیان ازادي خوندي نه ده او رسنۍ بشپړه ازادي نه لري
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ
د پاکستان حکومتي چارواکي همیشه د هغه بل یادونه کوي چې د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره چمتو کړی دی د دې بل مسوده د قومي اسمبلی د معلوماتو او بشري حقوقو کمیټو ته لیږل شوی چارواکي وایي دا بل د دې ثبوت دی چې دوی د رسنیو ازادي ته ژمن دي خو حکومت په همدې حل کې پر رسنیو د پراخ څار لپاره د یوې نوې ادارې د جوړولو آرډیننس یا صدارتي فرمان وړاندیز هم کړی دی د پاکستان خبرلانو وفاقی ادارې پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار سره مې په دې اړه مرکه وکړه په سر کې مې ترې وپوښتل چې حکومت وایي د رسنیو د پرمختیا په نامه د دې نوې ادارې جوړولو خبرلانو ته ګټه ده
په دا ملک په فیور کې نه دی په حکومت په فیور کې نه دی او نه به د چا فیور کې ولې ټالرنس چې هر څونه چې ختمیږي هغه نه حکومت او سوسایټي دپاره ډېر لوی خرابیان جوړیږي اور دغه سے تیو گورے مائنورٹیز د پارا نسو بدنامی جی پاکستان بدنامی جی ملک بدنامی جی سپیس تنگی جی فریڈم آف سپیچ د پارا فریڈم آف ایکسپریشن د پارا دا ډیر دغه ختمی جی اور زما خیال دادی پریس فریڈم د پارا ہم دا سپیس ختم سی
نو تاسو سره خبرې نه دي شوې د ګورنمنت افیشل سره چې دی ولې داسې کوي
نه اخو وای ولې چې هغه خو کم شي چې هغه په کیبینټ کې لته ورته اوبه دا ورته وای اخو وای دغه فیور کې دا شان ستا مگر خبره دا دی چې زمیش خو تر اوسه خبره نه دي شوې نو مزمه یو لوی کنونشن روان دی په اولس تاریخ اسلام آباد کې پاکستان دغه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دغه ہوسٹ دی کو ہوسٹ چې دی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دی د لایرز سپریم باڈی چې دی هغه دی دغه پاکستان سرتوای بار کونسل چې دی ہیومن رائٹس کمیشن دی ساؤتھ ایسٹرن فری میڈیا ایسوسیشن پاکا کې دغه ستا نو دا لوی بوک د سوسایټي ډېر لوی دغه دی باډیز دی ارګنایزیشن دی چې هغه دغه کوي نو دغه پسته چې کم دغه اوسو لازمی خبره موږ خبرې کوو
اوریدونکو په مشال آنلاین خبرونه کې د بیان ازادۍ په اړه نن همدومره تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم ښه وخت
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د افتوار پروگرام روخانه مستقبل د دیونه پخ پرونه کې بواوري چې د لسم جمعات نه پورته تعلیم لپاره ځانګړي شوبا خوخول پکاروي چې اکثر ځوانان پکې د کورونو لخوا خپلې خوښې ته نه پرېښودل کیږي. داسې ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسۍ او کله ناکله له ناکامۍ سره هم مخ کیږي. دا خپرونه هر اونۍ د ستاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځئ چې واورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کایوی خواته د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې او د تعلیم لپاره حالات یو شمیر مسلې لري، نو بل خواته لوی مسله دا هم ده چې زیاتره هلکان جنکې که د تعلیم مقورته ملاو شي نو بیا ورته دا نوې معلومات چې کوم شوبې ته لاړ شي او د تعلیم په کومه څانګه کې بریالي کېدلې شي. په دې سلسله کې یو لوی ذمہواری د طالب علم په مور پلار او استادانو راځي، ځکه چې ماشوم ته د تعلیم په آغاز کې دومره معلومات نه وي او بیا وروسته که پوهیږي نو هم د خپلې کورنۍ په خوښه د تعلیم شعبه خوښولو ته مجبوره کولی شي. پښتنو کې نن سبا ډیر پوهاوی راغلی که یوې خواته مور پلار خپلو بچو باندې د خپلې خوښې تعلیم په زور نه کوي، نو بلې خوا نوی کول هم خبر دی چې مثبت تعمیري او جایز خبرو لپاره به خپل مور پلار او کورنۍ څنګه رضا کوي. ابراهیم خان سره د خپلو سو ملګرو د اجالا یعنی رڼا په نامه یو تنظیم جوړ کړی چې بېلابېلو سکولونو ته ځي او طالب علمانو ته دا ښایي چې وړاندې دوی کومو کومو شعبو ته او څه ډول تللی شي. دا چې د دې تنظیم جوړولو خیال یې څنګه راغی، ابراهیم خان وایي:
زما خپل دا شوق و چې راځه کمپیوټر ساینس فیلډ ته لاړ شم. زما کمپیوټر مطلب ډېر زیات شوق و سره، خو زما یو ماما و هغه ماما دې دا زور راکړو چې را د ډاکټر ډېر عزت وي او که سبق وي صرف د ډاکټرۍ سبق ووایه. نو زه بیا د هغه په خوښه لاړم ډاکټرۍ فیلډ ته. سیما پری میډیکل کې وکړه، خو چې یو کال مې تېر کړو ما ته پته ولګېده چې دا زما خوښه مې نه ده چې زه دا سبق وایم. ما له خوند نه راکړو، نور ښه تکړه وم په کې خو خوند یې نه راکړو. چې کله مې میډیکل دولسم وکړو نو ما انسټیټس ورنه کولی چې زما شوق کمپیوټر سره بزنس سره. نو هغې نه پس ما ماما ته ویلې که ماما سبق را باندې وایي نو زه د خپل فیلډ نه زما پرېږدی چې په خوند یې وایم او په شوق کې وایم. هغې نه پس
که څه هم میډیکل یعنی د ډاکټرۍ پیشه ډیره د عزت وړ او مقدسه ده، خو نورې پیشې او شعبې هم ډیر عزت لري. خلک یوازې ډاکټري ولې خوښوي؟ په دې پوښتنه ابراهیم خان وایي:
په دې چې دلته د ډاکټر زیات عزت دی. چې ما کله سی سي کې داخله واخیسته نو چې څوک به مونږ کره راغلو نو زما مور به ورته ډېر په شوق ویلو چې څه کوي. نو هغې به ورته ویلې چې دا خو ډاکټري کوي، ډاکټر کورس کوي. بیا پلار به نن دغه رنګ لګي او چېره د هغوی له به یې خوند ورکړو، مطلب هغوی به فخر محسوسولو په دې فیلډ باندې چې یاره دا د ډاکټر دی. بل دا یو عزت دی د پښتنو یا زمونږ د خلکو ډاکټر دپاره چې هغه د دې خلکو خدمت کوي. نو هر یو کس چې دې فیلډ له لاړ شي ښه خبره ده. او که یو بل طرف ته ورته وګوري د ده دومره ښکلی ژوند دي، خو د هغې وروسته نه ګوري چې یاره زما دا کس ډاکټرۍ له ځي که نه ځي، دا ډاکټرۍ کولی شي که نه شي کولی.
نوموړی وایي: مور پلار د بچی سره ډیره مینه کوي او د تعلیم په لړ کې هم دوی دا فکر کوي چې څه دوی ته ښه ښکاري هماغه یې د بچی لپاره ښه دي.
که چېرته یو فیته وي د ذهن ناپ کولو دپاره، هر یو مور او پلار ته به پته لګېدلی وي چاو زما د ځي ذهن دومره دی دومره دی. خو بدقسمتي دا ده چې فیته نشته او پلارانو مور کې دا دغه نشته چې د هغه خوښه وګوري چې یاره دا په دې کمپیوټر سره ډېر ټایم تېروي، دا په لاس پیچکس را دي، دا ډاکټر ته ډېر دي، دا د دوایانو دغه کوي. نو هغې له یو لاره جوړه کړي. ما که ایف ایس سی کړی وی، مطلب ایف ای چې ما کړی وی په دغه کې په بزنس فیلډ کې ڈی بی اے مې کړی وی، نو زما به بیس جوړ وی، بنیاد به مې جوړ وی. اوس به ما ته هغه مشکلات نه وی. اوس چې زه یو سبق په دوه ګینټو کې یادوم، کېدی شي چې هغه بیا په نیمه ګینټه کې وی. ما سره کلاس کې دوه درې ملګري داسې دي چې مطلب یو سبق یې رانیولی د میټرک نه پس. هغې ډېر ښه لګیا دي.
ابراهیم خان وایي: خپلو مسلو ته په کتو سره یې د دې خبرې ډیر ضرورت محسوسوو چې په څه طریقه طالب علمانو ته په خاص توګه د لسم جمعات د تعلیم پر مهال لارښوونې او معلومات ورکړي. همدغه خبرې د اجالا یعنی رڼا په لور روان کړو.
اوس همون د کورس کې داخله اخیستې ده. زه خو اوس واپس خپل ژوند ته نشم تللی چې سمته بېته لاړ شم او بېته یې د سر نه کړم. نو ما سوچ وکړو چې دا ماشومانو ته مخکې د دې پته ولګي نو هغوی ته به بیا اسان شي. نو د دې دپاره مونږ دا دغه کو بل تللی وم یونیسف این جی او افغانستان کې ما انټرنشپ کولو. نو دا ډېر ځایونه کې افغانستان کې او پاکستان کې ما وکتل. نو زما شوق پیدا شو ما ویلې چې دغه رنګ یو ډله جوړه شي چې د کار خدمت ته پاتي او کار وکړي.
اجالا نومې تنظیم کې شامل کسان اول پخپله معلومات را جمع کوي او بیا هلکان د الکانو سکولونو ته او جنکۍ د جنکو سکولونو ته ځي او د هغوی د مستقبل په حواله هغوی سره مشورې او معلومات شریکوي. نوموړی د مشال ریډیو د لارې د پښتنو نوي کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو خپل رونو ته کوم چې سټوډنټان دي هغوی ته دا دغه دی چې هغوی دې ځان کې دا تلاش کړي چې دغه څه سره شوق دی. هغه دې دنیا ته نه ګوري، د خلکو خولو ته دې نه ګوري، چیرې دا وګوري چې ټول خلک ډاکټران جوړیږي زم ډاکټر شم یا ټول خلک بزنس فیلډ ته رواني هلته روان شي او دا وګوري چیرې د دې شي ډېر ډیمانډ دی یا دا خلک ډېر خوښي په کار دی زم دیته نه. یو سړی ځان ته وګوري بل چې کوم سټوډنټانو مور او پلار دي هغوی له دا په کار دي چې چې ته وګوري ولې چې مور او پلار یو داسې کسان دي چې هغوی ته پته لګي د دوی څه خوښي، مطلب دوی خبره نه کړي، دوی ولا هغه شی راوړي. نو دوی له په کار دي چې هغوی خپل زوی نه تپوس وکړي، پدې په اعتماد کې واخلي، بیا په کار دی چې استاد سره یې مشوره وکړي. نو په کار دي چې د استادان او مور او پلار دا یو ځای شي او د هغه ماشوم مستقبل د هغه خوښه هر څه باره کې خبره وکړي.
ابراهیم خان سره د کریئر کاونسلنګ یا لارښوونې او معلومات ورکولو په دې تنظیم کې جنکۍ همکاران هم شته. په دوی کې سندس شجاعت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای جنکو ته خو په خاص توګه ویل کیږي چې خامخا به ډاکټره جوړیږي.
کناین مکه کې لکه ساينس اخلي، آرټس اخلي، لکه ما بابا په دا باندې کړو اوس لکه هم ساينس اخلي، لکه ما خپل شوق چې نه آرټس کې وو کریټیو دا کنه چې ګل کریټیو سو کم بیا راځي لکه بابا راوي چې نه ما لکه دا کو کو ساينس ما واستو بیا ام اس سي دا ون بیا ما هم اس سي کو خو یکم دا چې لکه ماکس خراب نه لکه بابا لکه نور شو چې لکه بابا سي ماکس خراب نه لري نه خلاص چې بس میډیکل ته لاړ شي ما لکه بابا په ټیسټ هڅه وکړه لکه لکه دا مو شو لکه ما خپل انټرست نو وایي چې لکه زه وو کمم زما لکه خپل لکه دي کې دغه چې ډیزاینینګ سو کم یا سو دغه کوسم لکه زو دا کلاسیس ملکیز او دا بیگز میکس دا جوړو مو بیا بزنس خپل کوم نو ڈبلیو بی ڈی سی کی دا وومن بزنس ڈیولپمنٹ سینٹر دی خپل بزنس وکم یا سو لکه زکه بیا زو بی بی اے تر اغلم کنه ان ساينسز تا
سندس وای د مشورو او لارښوونو لپاره د خپلو جنکو ملګرو تر څنګه یو شمیر د جنکو سکولونو ته ورغلي دي. دغلته زده کوونکي ماشومان د خپل مستقبل په اړه څه معلومات او اراده لري په دې پوښتنه نوموړي وای
ډیر عمر لکه پیرنټس په دغه باندې چې کومه کوله کومه پیرنټس چې سواړي موږ کوو لکه څو خپل انټرست بدل شي ویل لکه زما دا ځکه چې انټرېسټډ یم یا زما ځدا کار کول شم لکه ای هغه وکي د میجورټي ټول چې نن دا کیس لکه زو میډیکل وکما انجینرینګ وکما یا پینس ورز هغه وکما لکه دا چې موږ ورته مو ویل لکه تاسو چې انټرېسټ نه پکای تاسو هغه وکي تاسو کوم کې چلے دی چې تاسو کوم کار کولای شئ هغه تاسو هغه وکي لکه موږ بیا کاونسلینګ کوو چې تاسو دا کار دی د ورته سودا کې انټرېسټ ان تاسو دی فیلډ سلاټ شي دا د فیلډ کې وکي دا کورسز وکي یا سو وکي.
سندس شجاعت وای مور پلار او معاشره ته هم په کار دی چې طالب علمان او په خاص توګه جنکۍ یوې خاصې پیشې ته نه مجبوروي او دوی هغه تعلیم ته پرېږدي چې کوم دوی خکولې شي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلي ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا وار اوري د لسم جماعت نه پورته تعلیم لپاره ځانګړي شوبه خو خپل پکار وي چې اکثر ځوانان پکې د کورنۍ او لخوا خپل خوخه ته نه پرې خودل کیږي. دا ځوانان بیا په مستقبل کې د مایوسه او کله کله لناکامې سره مخ کیږي. د لړکي څه پکار دي د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
اجالا یعنی رڼا نومې تنظیم کې یوازې هغه الکان جنکۍ شامل دي چې په خپله د معلوماتو د کمی او یا د لارښوونې د نشتوالي له وجې ځان لپاره تعلیمي څانګه خوښولو پر وخت د مشکلاتو سره مخ شوې دي او داسې سبق یې ویلی چې نه یوازې د هغوی خوښ نه و بلکې وخت یې ورله هم ضایع کړی دی. د دې تنظیم انتظامی مشر اسماعیل اخونزاده وایي
د دې مرحلې څخه بخپلم شکار شوی وم چې زه کله میټرک ته لاړم نو زما څنګه والدین چې دي هغه انپڑھ دي زما نو والد صاحب سبق ویلی نه مې والد صاحب نو زما د رهنمایي دپاره څوک داسې کس نه و کنه چې دا زمونږ داسې نو استاد مونږ ته داسې لار خوړی چې تاسو کې کوم ابیلیټیز دي یا کوم شیفته خوښ دی نو هغه طرف ته لاړ شه. نو داسې څوک کس نه و چې ما ته په میټرک کې بلکې په 2005 کې ما میټرک پاس کړو په هغې کې ما 73% مارکس اخیستي وو چې هغه د هر یو په کالج کې د انجینیرینګ او د میډیکل د اسو لپاره په داخله لپاره ښه په اسانه مونږ داخله مېدا خو هغه رهنمایي زمونږ نه و نو زه داسې یو ځای ته لاړم چې ما کمپیوټر ساینس واخیستو د خلکو په بنا باندې خلکو ما ته وویل چې نه دا کمپیوټر ډېر ښه شی دی او هغه کې ما خپل ځان ته نه کتل چې زما زه نو داسې ما بیا ایس سي وکړه. نو چې کله ما ایس سي وکړه نو کمپیوټر ساینس والا کې چې ما د خلکو په خوښه اخیستو نو په هغې کې زه دومره کامیاب نه شوم زما هغه ایس سي ما صرف پاس مې کړه.
اسماعیل خان وایي د کریئر کاونسلنګ یا د تعلیمي لارښوونو په سلسله کې د ماشومانو د مور پلار سره د رابطې نشتوالی یې لویه مسله ده.
کوم سکول د منځو د هغه پرنسپل چې دی زمونږ کار ډېر زیات ستاندې کوي ډېر وی څنګه تاسو کار ډېر زیات خدي او اپریشیټ کوي او خبر ده چې د چمنګ لمبکاري زمونږ د دې مور پلار سره د دې سره یو سشن کوو هغه مونږ ته نه ملایوي چې د سکول والو خو د مشمان مور پلار مونږ نه نه واړي او مونږ سره مشمان ته کوو مشمان ته چې تاسو د خپل خواهشات مطابق یو لار ځنه خو او مونږ داسې په دې سکولونو کې کار کوي چې په هغه کې سرکاري سکولونه دي او پرایویټ سکولونه دي په دې کې هغه کې مونږ لاړو او دا خبر اور رسول او مونږ ته چې مسر اپي هغه د متج چې مور پلار د یو ماجون چې دی هغه به صحیح توګه باندې دا غي رهنمایي شي او غي ته معلومات ورشي چې نه چې بچي کم قابلیت پکې دی دغه مطابق هغه بچي کو تاسو یو لارې ته ورواچوي نو باغې کې باغ په ورځو په سکندونو کې ترکیږي نه چې هغه لارې چې تاسو د خوخه مطابق یو مشوم والی.
نو موري نه مو پختلی تاسو چې سکولونو ته ورځي نو طالب علمانو تاسو مشوره ورکوي
زمون پهلنی مقصد خدای کنه چې یو ماشوم ته او خایو شي په زندګۍ کې کوته ترقی حاصلې نه ته به مهنت کې ته مهنت ته بغیر خوش نشتا به مونږ غیته وایو چې دا میټرک نه بس تاسو یو د زندګۍ یو اهم مرحله راځي چې باغې کې تاسو د خپل پیشي لپاره یو لار خو خوې چې په کې مختلف متل لارې دي. نو مونږ یو ماشوم ته دا هرګز نه وایو چې ته ډاکټرې ته لاړ شه انجینرینګ ته لاړ شه یا کرکټر جوړ شه یا یو وکیل یا لایر جوړ شه بلکې مونږ ماشوم ته داسې وایو چې هغه چې ته لاړ شه هغه ستا خوښ دی خو ستا کرکټ خوښ دی نو ته کرکټ جوائن کا ورته ایجوکیشن کو خو ته کرکټ کې یو چیمپیئن کس جوړې دی چې ځکه ستا کرکټ سره شوق دی خو ستا بایولوجي خوښ دی نو ته میډیکل طرف ته لاړ شه خو ستا کلکولیشن میتھ خوښ دی نو ته میتھ طرف ته لاړ شه.
اسماعیل اخونزاده زیاتوی د یونیورسيټي طالب علمان وخت لري چې پکې د خپل مطالعې ترڅنګ نور څه هم کول شي نو په کار دی چې دغه وخت د معاشره په لارښوونې او تربيت کې په کار راولي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو ده.